په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانو خبرو له حاله خبر شي. د خبرو له دوام سره خوشبيني هم په زیاتېدو ده چې د خبرې به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د پرونی ډله ییز برید مسؤلیت ومانه. د ترکیې ولسمشر وایي هېواد د واشنګټن له مخالفت سره سره کلک هوډ کړی چې له روسیې د هوایي مدافع S-400 ډوله توغندیو د پیرلو معامله مخته یوسي. د اسرائیل صدراعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنګي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. د خبرونو تفصیل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې پرونی ډله ییز برید مسؤلیت ومانه. دغه ډلې دغه برید مسؤلیت اخیستو خبره د اعماق په نوم خبري اژانس کې چې په دې سخت دریځ ډلې پورې تړلې کړې ده. په دغه برید کې چې د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې په بیسودو ولسوالۍ کې د ای بي ای په نوم ساختماني شرکت وشو، د دې شرکت یولس کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې مخکې چارواکو پرون د وژل شوو شمېر 14 ښودلی و. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګنی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د یو ټپي حالت ښنه دی.
د کمپنۍ یولس کارکوونکي او کارمندان شهیدان شوي وو او نه نور ټپیان ول، چې څلور ټپیان تر لومړنۍ درملنې وروسته کورونا ته لېږل شوي دي. پنځه اوس هم تر درملنې لاندې دي چې د یو تن حالت نازک دی.
د حمله پرون سهار 15 وسلوالو هوایي ډګر ته څیرمه پر دغه ساختماني شرکت کړی و او 15 سره برید کوونکي امنیتي ځواکونو له لوري وژل شول. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله پرون وروسته تر دې له یو شمېر وسلو سره ونیول شوه چې پر حضرت سلطان ولسوالۍ برید وکړ او د تېښتې په حال کې و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ راهیسې پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نه هند ته او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن د ادارې ویان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل
بر اساس گزارش همکارای ما در بخش کنترل ترافیک هوایی انتظار میره که
د هوایی ترافیک د برخی د همکارانو د راپور له مخې تمه ده چې په یو دو ورځو کې د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د پاکستان پر فضا د تیر په څیر بیا پیل شي. د پاکستان فضا وروسته تر دې د الوتکو پر مخ بنده شوه چې تېره اونۍ هند د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او بیا پاکستان د هند دوی الوتکې وویشتې. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې له سیلاب ځپلو ولایتونو سره د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي. سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره USAID له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي تر څو په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمن شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د امریکا سفارت د کیدونکو مرستو اندازه نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې متحده ایالات د بشري چارو په برخه کې د افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی چې تیر 2013 میلادي کال د مرستو اندازه 2.2 میلیون ډالر و. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو تر ټولو زیات کندهار او هلمند ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته خبر لاندې ته وویل
We were received a very strong support
موږ د ټولو برخوالو پیاوړی ملاتړ دی تړون په برخه کې ترلاسه کړ. دوی دا ومنله چې دا توافقنامه یوازې هغه وخت پاتېدی شي چې ایران له هغې ګټه واخلي. دوی ژمنه وکړه چې پر هغې میکانیزم به کار وکړي چې ایران د بندیزونو له لرې کېدو ګټه ترلاسه کړي. واشنګټن تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون نه بهر شو او بېرته یې پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د یو بل خبر له مخې بیا د اسرائیل صدراعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنګي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي نګ دي چې ایرانی تیل قاچاقوي بنامه نتنهو پرون په حیفا کې د خپل هیواد سمندري ځواکونو ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ایران اوس هم په پټه غواړي چې تیلو پلوري او د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې هم ورته هڅې کولې. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې اسرائیل به د ایران د تیلو د قاچاق مخه څرنګه نیسي. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد د واشنګټن له مخالفت سره سره کلک هوډ کړی چې له روسیې د هوایي مدافع اس 400 ډوله توغندیو د پیرلو معامله مخته یوسي. رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد له 24 تلویزیوني کانال سره په خبرو کې وویل چې د اس 400 توغندیو معامله نهایي شوې او له هغې د پشا کېدو مسله نور د بحث وړ نه ده او ښایي موږ له دې وروسته د اس 500 توغندیو مسله مطرح کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې سې شنبې په ورځ یو ځل بیا ترکیې ته له روسیې دغه هوایي مدافع د سیستم د پیرلو په وړاندې خبرداری ورکړ او زیاته کړه چې که دا هیواد دغه توغندي له روسیې وپیري، واشنګټن ښایي انقرې ته د اف 35 جنګي جت الوتکو پر ورکولو غور وکړي. متحده ایالاتو ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع اس 400 توغندي د ناتو چې ترکیه هم غړي ده د وسلو له سیستمونو سره سر نه خوري. او ملګری ملتونه اټکل کوي چې په شمالي کوریا کې 10 میلیون وګړي د خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. لومړنیو روغتیایي او د حفظ الصحې خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په هغه راپور کې چې د شمالي کوریا لپاره د ملګرو ملتونو هماهنګ کوونکي پرون خپور کړی ویل شوي چې په پراخه پیمانه د خوراکي موادو کمښت د دې هیواد ماشومانو تقریبا ټول نسل له ګواښ سره مخامخ کړی او د هرو 5 ماشومانو یوې په دوامدار خوارځواکۍ اخته شوي دي. خبرنامه ل ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسنی نور خبرنه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لنډ خبري برخه مو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسیدو او د سولې د ټینګېدو د روانو حالو زلو موضوع ځانګړې شوې ده. تر ډېر البته د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې نن هم روانې دي. تمه ده چې له دې خبرو سره د افغانستان یو هیئت هم ملګری شي. په دې غونډه کې اوس پر دې خبرې کېږي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي، په افغانستان کې اور بند وشي، بهرني ځواکونه ووځي او د ترهګرو مخه ونیول شي. تفصیل د احمد شیبر راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکزي دفتر ته سپارلی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا جګپوري غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي.
د قطر مذاکراتو کې دغه مسله مرکزي اجنډا ده چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. او د بین الافغانی مذاکراتو نه شاته کېدل امریکا خو په هیڅ صورت نه کېږي او طالبان لپاره هم شاید پرمختګ آسان وي د شا کېدلو نه.
په قطر کې د تیرې اونۍ دوشنبه پورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشی مولا عبدالغنی برادر کوي خبري پیل کړې دي. دا خبرې لا هم ادامه لري. دا پنځم ځل دی چې دواړه خواوی د سولې خبرې کوي. په خو د خبرو د اجنډا اصلي موضوع دا یادېده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او طالبان تضمین ورکړي چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو به لرې کېشي او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې ترهګر بهر بریدونه وکړي. خو د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرټ پالادینو وویل چې په دوحه کې پر څلورو موضوعاتو خبرې کېشي.
The four interconnected
دا خبري روان دي او پر څلورو داس موضوعاتو تمرکز کوي چې له یو بل سره تړلې دي تر څو یو موافقه ته لار هوار شي. دا څلور ټکي د ترهګری مخنیوي، د ځواکونو استل، د افغانانو خپل منځي خبري او اوربند رانغاړي. طالبانو له زلمی خلیلزاد سره په تیرو غونډو کې پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبري نه کوي. خو قاضی محمد امین وقاد وایي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیت افغانستان شموله هیئت پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوی به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبري پیل کړي.
د میاشتو په حساب به نه وي، د جګو په حساب به وي، د ورځو په حساب به وي. دا کار کېدلی شي. موږ امیدوار یو چې نوی کال کې دغه نوی خبر سره پیل شي او هغه نوی کال دغه پیغام سره وي چې بین الافغاني مذاکرات او باغی کې د پرمختګ محسوسېدل او نتیجې ته رسیدل.
تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. دا مسله د یوناما د هغه نږدې 4 مخه راپور یوه اساسي برخه ده چې د بحث لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی.
و امر دل چې په قطر د قطر په پلازمینه دوه کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استاذ ترمنځ خبرې روانې دي. تر اوسه د خبرو زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون په واشنگټن کې وویل چې خبرې اوس پر دې متمرکز دي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي، په افغانستان کې اوربند وشي، بهرني ځواکونه ووځي او د ترهګرو مخه ونیول شي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله مخکنیو خبرو کې ډېره مطرح شوې وه. د امریکا د استازو جرګې بیا یو نوې طرحه وړاندې کړې چې پر اساس یې په یو کال کې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي. پر دغې طرحې تر اوسه په دې جرګه کې رای نه دی اخیستل شوی، خو له دې مخکې دې جرګې یوه بله طرحه تصویب کړې وه چې په هغو کې په افغانستان او سوریه کې د امریکایي ځواکونو په پاتې کېدو ټینګار کړی و. نور تفصیل دې داسما څارون پر پورکې.
دو امریکایی سناتورانو یو طرح وړاندې کړ چې پر اساس به په افغانستان کې د امریکا د نشتې دول سیسو جګړه پای ته ورسی شي. د امریکایي ورسپانې د هیل د راپور له مخې د دې طرح پر اساس چې سناتور ران پال او تام اډل وړاندې کړي، په روان 2019 میلادي کال کې به امریکایي پوځیان په افغانستان کې د بری له اعلان وروسته 45 ورځې ضرب الاجل وټاکي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو مهال ویش وټاکل شي او امریکایي پوځیان په یوه کال کې له دې هېواده ووځي. د دوی په طرحه کې د پخلاینې د یوه سیاسي چوکاټ یادونه هم شوې چې د افغانانو له لوري به عملي کیږي. په دې طرحه کې سناتورانو هم همداراز غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په پای کې په دې هیواد کې له قوې څخه د استفادې واک دې واخیستل شي. دا واک پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته امریکایي پوځیانو ته ورکړل شوی و. امریکایي سناتورانو وړاندیز کړی چې هغو ټولو 3 میلیونه امریکایي پوځیانو ته چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی په یوه کال کې د 2.5 لک ډالر امتیاز ورکړل شي. د سناتور ران پال دفتر د خپلې طرحې د وړاندې کولو په دلایلو کې ویلي چې د افغانستان د جګړې له پیل تر اوسه پورې په دې هیواد کې تر 2000 زیات امریکایي پوځیان وژل شوي او تر 2 تریلیون ډالر زیاتې پیسې لګول شوي دي. دغه دفتر همداراز ویلي چې بې پایه جګړه د امریکا ملي امنیت کمزوری کوي او امریکا ته نور دښمنان زیږوي. د دې دفتر له لوري پخپور شوی بیان کې همداراز راغلی، هغه وخت راغلی چې برای اعلان شي چې موږ مخکې ترلاسه کړی خپل ځواکونه راولو او د امریکا اړتیاو ته لومړیتوب ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د ترامپ حکومت له طالبانو سره په خبرو بوخت دی او پر هغې طرحې شکیږي چې پر اساس یې امریکایي پوځیان له 3 څخه تر 5 کلونو ترمنځ له افغانستانه ووځي. له بلې خوا د سه‌شنبه په ورځ د کانګرس یو شمېر دیموکراتو او مترقي غړیو د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جلا هڅه پیل کړه. په دې ډله کې چې د استازو جرګې غړي الکساندر یا اوکاسیو کارتیز او سناتور برنی ساندرس هم پکې شامل دي، د تل لپاره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. تیره میاشت امریکا د سنا جرګې غړیو په غوسه اکثریت له افغانستان د امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی و. د دې جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جیمز انهوف وویل تر څو چې په افغانستان کې عملاً شرایط ښه شوي نه وي امریکایي پوځیان به له دې هېواده ونه وځي. د له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د مهالویش له ټاکلو سره هم کلک مخالفت وکړ. شغل انهوف وی ولسمشر ټرمپ ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان او سوریه څخه په خپل سر ځواکونه وباسي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر 4 بجو لازادی رادیو.